السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده په راپورونو کې اوري چې راپورونه څرګندوي تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلوالو د مرجع ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نیولې ده البته په هلمند کې خو مخکې تر دې چې دا او نور راپورونه راواخلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اوري
سلام د خبرونو سره ټکی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړه کړي په غزنی کې د یوې راډیو مؤسس وژل شوی دی په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر پرانیستل کیږي او په بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې پاکستان او برېټانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پاکستاني کډوالو د بیرته راستنولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډوله پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې تکمیل کړي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون د انتخاباتي حوزو موضوع د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی له لاسه وړاندیزونو هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار غوښتنه کړي نوموړی وایي په دې اړه کار روان دی
ما امیدوار هستیم که مطابق فرمان شماره 83
فقلی توحیدی وای موږ هیله من یو د ولسمشر تدریات می گنی فرمان سره سم به روان کال د قوس لمیشت تر پای پوری د وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه د افغانستان حکومت ته وسپارو په داسې حال کې د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پټس بهیر انتقادونه کوي صدیق الله توحیدی وای د کمیسیونونو د غړو د انتخاب د کمیټې کار په پیلي دوده په غزنی ولایت کې یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلاني عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو راډیو لرله د په موټر پسې د نخلول شوی ماین چاودنه وژلای دی د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو هغه ماین چې دښمن غالباً د نوموړي تر موټر لاندې ځای پر ځای کړی و له 200 متره لرې د ریموټ کنټرول پوسته چول شوی دی نوموړی په دې پېښې کې وژل شوی او دوه ماشومان یې برسېره ټپیان دي پر دې دینی عالم د برید انګیزه څرګنده نه ده او تر اوسه کومې ډلې هم د دې حملې په اړه په غاړه نه ده اخیستې تمدنن په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ پرانیستل شي د ښاغلي کرزي دفتر نن رسنیو ته دغه بنسټ اساسنامه لیږلې او ویلې دي چې دا بنسټ به په تعلیمي او فرهنګي چارو کې له مستحقو خلکو سره همکاري وکړي په بیان کې د هم راغلي چې دغه بنسټ لپاره به د ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو څخه مالی مرستې جلب شي په کابل کې دغه بنسټ د پرانیستلو لپاره ګڼ شمېر پخواني حکومتي چارواکي او مشران سره ټول شوي دي دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله یو یورو 1 افغانۍ 1.5 پوله یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 1.5 پوله د سعودي او ریال 10 افغانۍ 1.5 پوله د امارات یو درهم 10 افغانۍ 1.5 پوله او زر پاکستاني کلداري 644 افغانۍ بیا هم خرغلی بهرنی خبرونه له ازادي رادیو ری پاکستان ویله برېټانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته راستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې ده دا توافق چې په 2010 میلادي کال کې شوی له مخې پاکستان اروپایي هیوادونو ته د تللو غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان لارې تللی وي بیرته د ورستنېدو اسانتیا برابروله د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نصر علي خان وایي د اروپایي ټولنې هیوادونه د محل له دې توافق څخه ناسم استفاده کوي د نوموړي په وینا د شوي توافق له مخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستان شي چې پاکستاني هویت او نور معلومات په بشپړ توګه تایید کړي خو نوموړی وایي اوس د اروپایي ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته له دې چې پاکستاني چارواکي هویت تایید کړي ورستوي د پاکستان د کورنۍ چار وزیر وایي د 2014 میلادي کال په اوږدو کې له اروپایي هیوادونو څخه 9000 کسان د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوي دي چودري نصر علي خان په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر بې اسناد چودري نصر علي خان ویلي په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر بې اسنادو کسانو پرته له دې چې پاکستانیانو واوسي پاکستانی بلل شوي او د تروریزم په تور دغه هیواد ته ستانه کړل شوي دي د چین او تایوان مشران په تیرو شپیتو کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري. په 1940 میلادي کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې نشته. وروسته له هغې چې ما ینګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو اوو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې نوې بڼه خپله کړې ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر تګ مخکې وویل د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. ده وویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای شي. دی وایي تمه لري د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ منظمو مذاکرو ته لار پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د مینسک د موافقې له مخې دې ته اړتیا ده چې په یوکراین کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2016 میلادي کاله پورې تمدید شي. سرګی لافروف دغه خبره پرون له خپلو جرمني، فرانسوي او یوکراینی سیالانو سره په برلین کې وکړه. د څلورو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په یوکراین کې د جګړې د ختمولو لپاره په خپلو راتلونکو اقداماتو خبرې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د یوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې پلان د تمې خلاف پڅ مخته روان دی. اورسته خبر همدا چې د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکورې شوې الوتکې په تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو باکس په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړه چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسیې سن پیټرسبورګ ته روانه وه، تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. د هغې مسافر وړونکي ایربس الوتکې ټولې څورلۍ چې 244 کسانو ووژل شو. که دغه خبرونه تایید شي، دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دویم ټلویزیوني چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا معلوماتو ثبتولو اله کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. روسي څېړونکو ایتارتاس اژانس ته ویلي روسیا تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. یوه روسي څېړونکي ایتارتاس ته ویلي چې دوی فعلاً یوازې په الوتکه کې د یوې چاودنې موجودیت تاییدولی شي. د روسیې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت یو چارواکي وویل دغه هیواد متخصصانو د پیښې له ځایه د الوتکې ټوټې راټولې کړي او د کومې چاودنې د نښې او علایمو په اړه څېړنې کوي. برېټانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبر ورکړی، خو روسیا وایي په دې اړه یې نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. په همدې حال کې د روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافر وړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا مننه.
دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزیو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. راپورونه څرګندوي چې تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلولو د هلمند د مرجې ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نیولې ده. په یو راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدو د مرستندوی موسسو کارونه اغېزمن کړي. ایران د پیسو او د اقامې اسنادو په بدل کې افغانان د سوریې جنګ ته لیږي. یو افغان د کونړ امنیه قمندان په دې ولایت کې د داعش ډلې حضور رد کړ. د خوست نوی شروال د شاری پراختیا او نظم د ټینګښت ژمنه وکړه.
په ښار کې متحده ده چې زه به ټولې ادارو سره په همغږۍ ی خوست پراختیا ته دوام ورکوو.
نور مطالب هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم د دې خپرونې په وروستیو شیبو کې اورېدلی سئ. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې پرتو یو ولسوالیو نادلي او مرجې کې ناامني زیاته سوې. راپورونه څرګندوي چې وسلوالو طالبانو د مرجې ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نیولې ده. الیاس دایي راپور راکوي چې له لشکرګار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. دایي صاحب، دا خبرونه چارواکو هم تایید کړي؟
سره جاره تر اوسه پورې د هلمند چارواکو په رسمي ډول د مرجې ولسوالۍ کې د خپل د ولسوالۍ د ودانۍ سقوط خبره چې پرون تر ماښام پورې صورت نیولی دی نه ده تایید کړې. عمر ځواک څو شېبې مخکې رسولي ته وویل چې اوس هم د مرجې په ولسوالۍ په ځینو سیمو البته کې جنګ روان دی، خو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د سیمو د ترلاسه کولو لپاره چې افغان ځواکونه په تاکتیکي ډول پرې شوي عملیات پیل شوي دي او دا عملیات دوام لري. د مرجې ولسوالۍ د محلي پولیس ځینې سرچینې وایي چې اوس یوازې د امنیه کمانډانی ودانی په خپل پښنه سیمه کې پاتې ده او ځین نور سیمې چې هغه د مرجو لسوالۍ د کیمپ اروند د لشکرګاه ته نږدې دي دا پاتې دي. نور اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس ورغلي دي.
البته عمر ځواک د ولی ویان دی ادای صاحب کدار ته وایي چې په دې ورستیو کې ولې په دغو ولسوالیو کې ناامني یو دم زیاته سوه، مثلا لشکرګاه دغه نادلی ناوه او مرجې هغه ولسوالۍ وي چې نسبتا په دې ورستیو کې به امنه ولسوالۍ ګڼل کېدلې، د ناامنیو د زیاتېدو علت څه ښول کېږي؟
مرکزونه او د اوسېدو ښې پراخې سیمې موجودې دي. په شمالي ولسوالیو کې یوازې حکومتي حاکمیت اوس د پوستو حیثیت لري او تر نادالي پورې بیا تر دې مرکزي ولسوالیو پورې پراخه دسته ده. وسلوال کولی شي د شمالي ولسوالیو کې په اسانۍ ولاړ او راشي، ځکه کتونکي د جنگ د شدت او په خاص ډول په مرکزي ولسوالیو کې د جنگ په لیدو لامل هغه سیمې بولي چې د طالبانو په لاس کې دي او کولی شي د دغه دشته په استفادې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي.
او مرکز ته د دغو وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو څه تدابیر نیولي دي؟ دوی تر اوسه پورې رسنیو ته په دې اړه څه ویلي؟
ولکې بابا جیکین د کندهار د امنیت کمانډان عبدالرزاق په مشرۍ باندې عملیات په د پنځه ورځو نه وخت پیل کړي چې څو شېبې مخکې هم د بهرنیو ځواکونو څو جنګي هلیکوپټرې پر سر د دغې سیمې ګرځېدل او اوس هلمند ته یو پلاوی را روان دی چې د هغې په راس کې د کورنیو چارو وزارت دوه مهینان او خپل د پارلمان یو شمېر وکیلان او ځینو نورو ټولو چارواکي دي غواړي چې پروګرام جوړ کړي څنګه کولی شي چې د مرکزي سیمو نه جنګ شاته بوځي.
دغه وسلوال چې د دولت په وړاندې جنګیږي، آیا رښتیا هم وسلوال طالبان دي او که یا ځینې قاچاقبر او نور کسان هم په دې ناامنیو او بې نظمیو کې لاس لري؟
دولتي چارواکو چې کوم معلومات ورکړي هغه وایي چې د وسلوالو یو تمویلوونکی منبع خپله د رشید په قاچاقبر دی چې هغوی ته درنې وسلې ورکوي، هغوی ته پیسې ورکوي او د هغوی د سپلای یا د امکاناتو د لېږد د شرایط برابروي. په عینحال کې دوی وایي چې په ځینو سیمو کې هغه قانونه چې په ساده ډول د استفادې وړ دي د هغوی نه هم په ډېره پیمانه پیسې طالبانو ته لاس ورځي او همدغه د دې لامل شوی دی چې هغوی وکولی شي خپل سپوک یو ځل بیا د ډېرو پیسو او شنو امکاناتو په واسطه ترمنځ جنګ کړي او جنګونه په زور ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنیو وروسته دولت ضد وسلوالو د هلمند د مرجې ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نیولې ده. البته چارواکو په رسمي ډول دغه خبرونه تر اوسه پورې تایید کړي نه دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازې وبرئ. د ویب سټ آدرس مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. د ناامنیو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویانو ستونزې هم زیاتې سوې دي. راپورونه وایي چې په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندز کې ناامنیو د نړیوالو مرستندویانو هلې ځلې اغېزمنې کړې دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
افغانستان ته چې تر څو کاله پخوا پورې د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د کارکوونکو سیل ماتو، اوس د جګړو او ناامنۍ د زیاتېدو له کبله غیر حکومتي مؤسسې یا این جی او ګانې خپلو دفترونو ته کارکوونکي په اسانه نشي موندلی او زیانمن شویو سیمو ته د حیاتي مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان له څو کلونو راهیسې په جګړو او طبیعي پیښو کې ښکېل دی. د وروستۍ زلزلې له کبله لږ تر لږه 160 تنه مړه او په زرګونو نور بې کوره شول. وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت ساتلي دي او د ناټو پر ځواکونو فشار ډېر کړی چې په افغانستان کې د اوسېدو موده اوږده کړي. تر 2009 میلادي کال پورې افغانستان سره لدی چې خطرناکو خو د بهرنیو کارکوونکو لپاره ګټور ځای ګڼل کېده. اوس افغانستان په نړۍ کې د مرستندویو مؤسسو لپاره په یو خورا خطرناک هیواد بدل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې نړیوالی خیریه مؤسسې په افغانستان کې د خپلو دفترونو لپاره د مامورینو په ګمارلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي او ځینې پوستونه له مودو راهیسې تش پاتې دي. په کابل کې د یوې فرانسوي غیر حکومتي مؤسسې مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل په مرستندویو مؤسسو کې د کار د کاندیدانو لپاره پکار ده چې ډاډ ورکړی شي چې څوک یې د دروازې مخ ته ځان نه الوزوي. د افغانستان په شمال کې له وروستیو پیښو د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لویدو او په دغه ښار کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون له بمباري کېدو وروسته یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان په شمال کې فعالیت درولی یا هم محدود کړی دی. د کندوز ښار د وضعیت له بیرته عادي کېدو وروسته د نړیوالو مؤسسو د همغږۍ دفتر یا اکبر ویلي چې یو شمېر مؤسسو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ امنیه قومندان هغه راپورونه رد کړل چې په هغو کې ویل سوي وه داعش ډله په کونړ کې روزنیز مرکزونه لري. تفصیل د روح الله انوري څخه اوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل داعش په کونړ کې هیڅ روزنیز مرکز نه لري او کوم راپورونه چې څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو خپاره کړي وو له حقیقت لري دي.
داعش جای خود نه داره با اساس فیصله علماي مو مسفیده مو بزرګوي قومي کې در
داعش په کونړ کې ځای نه لري. دا د قومي مشرانو، دینی عالمانو او سپینګیرو تصمیم دی. دوی وایي ځکه په کونړ کې داعش ته د اوسېدو او کار کولو ځای نشته چې له نورو وسلوالو ډلو یې کوم خیر نه دی لیدلی. قومندان وایي کوم راپور او اوازې چې په شیګل کې د داعش د شتون په اړه چا خپرې کړي هغوی له سیمې لري او له حقیقتونو بې خبره دي.
کسایی هستند که یا دور صحبت های خود میکنند، خواهی شما ایست که صحبت های خود پس بگیرند.
یو شمیر کسان شته چې لری خبرې کوي. زما ترې دا هیله ده چې خپلې خبرې بیرته واخلي او ځانونه په حقیقت پوه کړي. دلته دې راشي، موږ خپله په سیمه کې اوسیږو او له نورو زیات معلومات لرو. حالات زموږ په کنټرول کې دي. هغه وایي د کونړ قومونه او دولتي ځواکونه یو بل سره پوره همکاري لري او د همدې همغږۍ برکت دی چې په ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله حالات سم دي. امنی قومندان په داسې حال کې په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې شتون ردوي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر تصویري رسنیو داسې راپور خپور کړ چې د شیګل په ولسوالۍ کې داعش روزنیز مرکز لري او هلته ماشومانو ته د ځانمرګو، بریدونو او جګړو روزنه ورکوي. خو د کونړ چارواکي او د شیګل اوسیدونکي بیا وایي چې دا راپور له حقیقت لري او یوازې هڅه شوې چې د شیګل پر امن ولسوالي بدنامه کړي او هلته هم د جګړې اور بل کړي.
عمر در چې د کونړ امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې په هغو کې ویل سوي وه داعش ډله په دې ولایت کې روزنیز مرکزونه لري. ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذبوي. ګارډین ورځپاڼې د یو شمېر افغانانو په قول چې د سوریې په جګړې کې د وژل شویو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی او د هغو عکسونه یې اخیستي ویلي چې په سوریه کې افغانان د بهرنیو جنګیالیو دویمه ستره ډله تشکیلوي. د دې موضوع تفصیل له عصمت څاروان اوري.
د افغان مهاجرو د فاطمیانو پوځي قولي اردو چې په ایران او سوریه کې میشته ده اوس په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ په بهرنیو جنګیالیو کې د لبنان له حزب الله وروسته دوهم لوی پوځي ځواک دی. د ایران له دولت سره تړلیو ادارو د سشکال په می میاشت کې وویل چې د سوریې د جګړې له پایله تر اوسه پورې د فاطمیانو د قولي اردو لږ تر لږه 200 غړي وژل شوي دي. څرګنده نه ده چې له مې میاشتې راوروسته به څومره نور وشل شوي وي. د ګارډین د راپور پر اساس ایران تل ادعا کړې چې په سوریه کې رول د سلام مشورې تر حده دی. لوی قومندانان یې لیږلي چې عملیات پلان کړي او وڅاري، خو د افغانانو له لیږلو داسې ښکاري چې ایران له نورو شیوو همکار اخلي. ګارډین لیکي د ایران په دوو ښارونو لکه مشهد او قم کې هر ورځ د افغانانو جلب و جذب روان دی. ورځپاڼه همداراز کاږي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران تر قانوني عمر کشر افغانان هم د سوریې د جګړې لپاره جلبوي. د سږکال په مني کې لږ تر لږه یو افغان چې عمر یې 14 کاله و په سوریه کې ووژل شو. ایران په سوریه کې وژل شویو کسانو ته د اهل بیت د حرم دفاع کوونکي وایي. تر ګارډین ورځپاڼې مخکې نورو رسنیو هم د سوریې په جنګ کې د ایران له لوري د افغانانو د شکېلولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د مشهد ابو الفضل جماعت چې د ګلشهر په نوم د مشهد ښار یو بیوزله سیمه ده او افغانان پکې ډیر اوسي د جلب و جذب مرکز دی. د سشکال د دوبی په یوه سهار شاوخوا 50 تنه افغانان چې اکثره ځوانان یا زلمکي ول د دغه جماعت مخ ته کتار ولاړ ول څو نومونه ثبت کړي. د نوم ثبتولو شرایط خورا ساده دي. څوک چې غواړي باید ثابت کړي چې افغان دی. مجردان یا تر قانوني عمر کشان باید د پلار اجازه لیک ولري. د میرولی په نوم یو افغان چې د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې ایرانیانو د سوریې په جګړه کې د برخې اخیستو په بدل کې د میاشتې د 10 میلیونه تومان معاش ژمنه ورسره کړې وه. د په دې اړه چې دا وړاندیز ورته څرنګه وشو ازادي راډیو ته وویل
نو مجبور یاست چې هلته لاړ شئ. زه به تاسو داسې نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولېږدوئ. دا داسې و چې دی خپله دغه شاوبر ایراني و، شاوبر نه و. زما فکر و چې د ایران د استخبارات نفر سړی و، ولې چې ول تاسو ول زه جرمني ته یونان ته څومره کرایي ورکوئ او زه تاسو داسې مفته استومه.
څلرویشت کلن مجتبی جلالی چې په ایران کې زیږېدلی افغان مهاجر دی، په وروستیو کې له مشهد څخه اروپا ته پناه وړې ده. دای اکاسته او وای چې په مشهد کې لښته لږه د لسو افغانانو د جنازې مراسم متورغلی چې ټول په سوریه کې وشل شوی وو. جلالی په ایران کې د افغانانو د ستونزو د یادونې ترڅنګ ګوبل چې د ایران لوري د بشار اسد د ملاتړ قیمت افغان کډوال پرې کوي. د دې په وینا په ایران کې مشت اکثر افغانان نه غواړي چې د سوریه جنگ ته لاړ شي او د نورو لپاره ووشل شي، خو د دې لپاره چې ایران پیسې ورکوي همداراز په خپله خاوره کې د هستوګنې اجازه ورکوي مجبوره کیږي چې د مرګ خطر قبول کړي. په ایران کې تر 1 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او تل د ایران له لوري له خپلې خاورې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. ګارډین رسپانه وایي چې په سوریه کې د افغانانو د فاطمیانو د قولي اردو رول هغه وخت څرګند شو چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قسیم سلیمانی آډیو خپره شوه. په دې صوتي پیغام کې سلیمانی په خپلو شخصي خاطرو کې په سوریه کې د افغانانو د حضور اهمیت ستایي. په ایران کې د فاطمیانو قولي اردو په 2013 میلادي کال د سوریې د جګړې له پیلېدو وروسته جوړه شوه، ټول افغان مهاجرو څخه د سوریې په جګړه کې مرسته واخیستل شي. سمه څرګنده نه ده چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر به څومره وي، خو د یوې لیواله حدې یوې قولي اردو ته زیات شوی دی. د سشکال په لومړیو کې ایرانی خبری رسنوی وویل چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر د 10 زرو او 20 زرو تنو ترمنځ دی. د فاطمیانو د قولی اردو ایرانی قمندان رضا خاوري تیره میاشت ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت وویل چې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په باب کره معلومات نه لري، خو که رسمي راپور یې ترلاسه کړ او په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید شول لازم اقدام به وکړي.
عبدالله شوبان له کندهاره لیکلي، په افغانستان کې هر ورځ په لسګونو ځوانان په بې رحمانه ډول وژل کیږي خو هیڅوک قربانې بحث نه کوي. مګر ولې په غور کې د یوې نجلۍ وژنه د بحث وړ توده موضوع شوه؟ مرتضی قلمزوی بیا په خپل پیغام کې د غور له چارواکو غوښتنه کړې چې د رخشانی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د سنسارېدو موضوع وڅېړي. عبدالحق مدثر بیا د هلمند په نادالی او مارجې ولسوالۍ کې له روانو ناامنیو شکایت کړی چې د په خبره له کبله د خلکو عادي ژوند هم اغیزمن شوی دی. انجینیر حبیب الله کوچی له خوست نه لیکلي، د خوست په پوهنتون کې د لابراتوار او کمپیوټرونو له کموالي سره مخامخ یو. قاری هستی خان تندر بیا په خپل پیغام کې له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د سولې په مسأله کې د پاکستان په ژمنو خطا نه شي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي، پاکستان د تروریستانو په وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي، ځکه نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې له هند څخه همکاري وغواړي.
دا واستاسو ځینې لنډ لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلي وه. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره هند ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاحکار د سفر په اړه مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې هند ته د ملي امنیت د شورا د سلاحکار له سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوهګوني سیاست زړه ماتی شوی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. سرخط پلواکی ورسپانې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې په همدې اړه په یو خپور شوي مطلب کې لیکلي چې راپورونه وایي هند ته به د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حنیف اتمر د سفر پر مهال یاد هیواد له افغان حکومت سره د څلورو ام آی ۵۵ ډوله روسي سخت جنګي هلیکوپترو مرسته وکړي. سرخط وړاندې په دې اړه د یوې هندي سرچینې له قوله لیکلي چې نوي دلي افغانستان ته د خپلو هلیکوپترو د ورکولو په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قماندان جان کیمبل سره هم خبرې کړي دي. خو لا روښانه نه ده چې دا هلیکوپټر به څه وخت افغانستان ته وسپارل شي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې دا په 2011 کال کې د کابل او ډیلي ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون تر لاسلیک وروسته لومړی ځل دی چې هندوستان جنګي تهاجمي وسیله د افغانستان په واک کې ورکوي. ویسا د رویټرز له قوله په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ښاغلی اتمر به دغه شان په هند کې د افغان ځانګړو ځواکونو روزلو د وړاندیز په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ویسا هند ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه لیکلي چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په سر کې ښاغلی اتمر هند ته سفر وکړي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان د روغتیا چارواکو ګډه غونډه کړې چې پکې د ډیورند پولي پور سره ماشومانو ته له پولیو څخه د ژغورنې د څاڅکو ورکولو د شپږو مرکزونو جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل له کوټې د برکول میخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان د سپین بولدک او د بلوچستان د روغتیا د وزارت چارواکیو د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي په اړه یوه ګډه غونډه وکړه چې د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان استازیو هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په دواړو هیوادونو کې د پولیو د مخنیوي پر ګډو هڅو خبرې وسوې. د بلوچستان د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز مشر ډاکټر آفتاب کاکړ هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ګډه غونډه کې پر ډیورنډ کرښه د پولیو د مخنیوي د پنځو مرکزونو د جوړېدو پریکړه وسوه.
موږ داسې پریکړه کړې دي چې یو خدای دی چې کوم موږ پرمننت ترانزیت پوینټس دي د پاکستان تر افغانستان تر مابین شپږ پوینټس دي د برامچې څخه واخه بیا تر ژوبه پورې. پر دې به موږ ډېر زیات کار کوو او د دې به ښه مونیټرینګ او سپرویژن کوو. دویم دا دی چې فرینډشپ ګیټ کې موږ تقریبا د میاشتې 15,000 کشنیان موږ کوروو. د دې لپاره موږ دا ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ چمان زیاتوو. پر دا ځای باندې دوه ځای موږ مختص کړو. د نادرا کم ځای چې دی پر دې ځای به موږ چمان زیاتوو. بل چې تر نادرا او تر شلته موږ یو کنټینر پروت دی. پر کنټینر باندې به موږ شیډ جوړو. دلته به موږ چمان دغه کو بقاعده موږ د آرمی والا سره اوس میټینګ وسو.
په دې غونډه کې وویل سول چې هره ورځ د پولیو دواړو غاړو ته شاوخوا ۴۴,۰۰۰ تنه اوړي چې په هغوی کې شاوخوا ۹۰۰ هغه ماشومان وي چې عمر یې تر ۵۰ کلونو پورې وي. خو وایي په هغوی کې یوازې ۶۰۰ ماشومانو ته له ګزڼه د ژغورنې څاڅکې ورکول کېږي او نور ۳۰۰ ماشومان ځینې بې برخې وي. د یونیسف د اړیکو د شبکې مشر عبدالباسط غونډې ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته څیرمه سیمو کې پخوا د هغو ماشومانو شمیر ۱۳,۰۰۰ و چې کورنۍ د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکې نه ورکول. خو وایي اوس د مدني فعالانو د عامه پوهاوي تر کمپاین وروسته په دې شمیر کې ډېر زیات کموالی راغلی دی. ډاکټر آفتاب کاکړ وایي له دې وروسته به بلوچستان ته څیرمه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مخنیوي څاڅکې په یوه ورځ ورکول کېږي.
کمپین به موږ داسې چې که د افغانستان خواته او که زموږ خواته دا به موږ په یوه ټایم پر یوه تاریخ باندې کوو چې آیا کوم مومنټ کېږي که زموږ خواته که د دوی خلک دلته راغلي هغه په کار چې ویچنیټ شي زموږ خوا او هغه بعد داسې چې پر ټي وي او پر ریډیو باندې موږ ځینې پروګرامونه کړي دي او څه نور جوړوو.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې د افغان او پاکستاني چارواکیو دا درېیمه غونډه ده چې په چمن ښار کې کېږي. تر دې وړاندې هم د پولیو د مخنیوي لپاره دوې غونډې سوې وې او ټاکل سوې ده چې په راروانه دسمبر میاشت کې به هم بیا دې ته ورته بله غونډه کېږي.
د طالبانو د نوې ډلې له اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستې ته تیار دی.
دولستگی میان طالبان چه تأثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه و د سنگسار شرایط
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5. رادیو آزادی
نن شنبه ده او تر شنه اسمان لاندې اونیس پروگرام د مبشین له دریو د مازیګر تر ۵۰ بجو پورې له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. که تاسې هم په دې اړه نظر یا پوښتنه لرئ کولی سئ چې ازادي راډیو ته زنګ راووهئ، له پیش میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپل نظر شریک کړئ راسره.
زانگری را پورونه او مرکی د امریکا غد آشنا را جونه.
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څه پروګرامونه په نظر کې لري؟ د کرهنې د وزیر اسدالله زمیر سره د آشنا رادیو او تلویزیون په ځانګړې مرکه کې واوري. د شنبه په ورځ د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سیده راپور هم درته لرو چې د خوست نوی شاروال وایي چې د شاروالۍ په کارونو کې به اصلاحات راولي او د شار د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. دا راپور په څو شېبو کې اوریدل سی. بل راپور مو دا دی چې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش پلار په خپل نوي کتاب کې د خپل زوی پر مرستیال او د وخت دفاع وزیر سخت انتقادونه کړي دي. خوس په افغانستان کې د سهار 9:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سپي ولا ستنګزي نوري.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړه کړي. تمدنن په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ پرانیستل شي. ویل کېږي دا بنسټ به له خلکو سره په فرهنګي او تعلیمي چارو کې همکاري وکړي. په غزنی ولایت کې یو دیني عالم په یو بمي چاودنه کې وژل شوی. د غزنی چارواکي وایي مولوي غلام جیلاني عرفاني په غزنی کې د مذهبي خبرونو یوه راډیو درلوده په موټر پسې د نښلول شوي ماین چاودنې وژلی. پاکستان ویل برېټانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پاکستاني کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولی دی. د چین او تایوان مشران په تیرو 2 کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنګاپور کې سره ګوري. د فرانسې خبري آژانس وایي د روسیې د یوې نسکورې شوې الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو بکس په اړه پرونۍ څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه شوې ده.
تاسی ازادي رادیو ته وژیاست چې خبرونه د سهار پر 9 بجو پیل شي او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر غنه مخکې ځینې راپورونه لرو. د بریتانیانو په شمول زرګونه سیلانیان له مصر څخه د وتو په حال کې دي. وروسته تر دې چې د بریتانیا صدر اعظم وویل چې د روسي سیلانیانو الوتکه تیر اونۍ احتمالا د یو بم د چاودنې له کبله نسکوره سوې. بریتانوي سیلانیان د اضافي امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د مصر له شرم الشیخ سیاحتي ښار څخه د خپل هیواد پر لوري وخوځېدل. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
بهرني سیلانیان د امنیتي اندېښنو له کبله له مصر څخه د وتلو په حال کې دي. د جمعې او پنجشنبې په ورځو کې د برتانویانو په شمول سلګونه سیلانیان د مصر د شرم الشیخ ښار د هوایي ډګر څخه خپلو هیوادونو ته ستانه شول. د برتانیې دا اقدام چې د ښار ته یې د خپلو الوتکو تګ راتګ ودراوه مصر یې چې د سیل او سیاحت په عوایدو ولاړ دی په غوسه کړ. روسیه هم د برتانیې د صدر اعظم په دغه اقدام انتقاد وکړ او وویل چې تر اوسه یې د هغو استخباراتي معلوماتو تفصیل نه دی ترلاسه کړی چې په اساس یې برتانیې دا تصمیم نیولی دی. د برتانیې د صدارت یو ویاند وویل چې په اضافي امنیتي تدابیرو کې دا هم شامل دي چې مسافر یوازې خپل لاسي بکسونه الوتکې ته داخلولی سي او نور بارونه به یې بیل انتقالیږي. برتانوي سیلانیانو د خپلو چارواکو د دغه اقدام ملاتړ وکړ. ارګین د هغو سلګونو سیلانیانو څخه و چې د جمعې په ورځ د شرم الشیخ څخه د خپل هیواد په لور وخوځېدل. هغه د رویټرز خبري آژانس ته داسې وویل: حکومت مناسبه فیصله کړې. هغوی خپلو هیوادوالو ته پاملرنه کوي. زه فکر کوم که چیرې تدابیر له دې هم ښه ترتیب شوي وای موږ ته به اسانه وه چې ژر خپلو کورونو ته ستانه شو. په مصر کې د بهرنیو سیلانیانو د سلامتیا په اړه اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې څانګې د روسي الوتکې د نسکورولو ادعا وکړه. که چیرې دغه ادعا سمه وي نو دا به لومړی ځل وي چې دغه ډله یوه مسافر وړونکې الوتکه نسکوروي. یو شمیر سیلانیانو له مصر څخه د ستنېدو په مهال وویل چې چارواکو د دوی د ساتلو لپاره ښه تدابیر نیولي وو.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د خوست نوی شروال وایي چې د شروالۍ په پاکارونو کې به اصلاحات راولي او د ښار د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. بلخوا بیا پخواني شروال رسنیو ته په یوه غونډه کې ویل چې په تېر یوه کال کې د شروالۍ عواید 34 میلیونه افغانۍ ډېر سوي او د ښار د پاکولو کارونه هم چټک سوي وه، خو چارواکو د ده په وینا چې له شروالۍ سره لازمه همکاري نه کوله. نجیب الله الوخیل ورباندې تفصیل لري.
د خوست نوی ښاروال وایي چې په ښاروالۍ کې د اصلاحاتو راوستل، د ظرفیتونو لوړول، د عوایدو په راټولولو کې شفافیت، د ښار پراختیا او د نورو ادارو سره د همکارۍ د فضا جوړول په کاري لومړیتوبونو کې دي. انجینر عبدالبصیر چې په یوه غونډه کې حکومتي مامورینو او قومي مشرانو ته وروپېژندل شو، په خپلو خبرو کې له ښاریانو وغوښتل چې د ښاري خدمتونو په ښه کولو کې له ده سره مرسته وکړي.
اول اصلاحات د دې سره څنګ ته ښاروالۍ عواید لري، ایمو وعده ده چې په دا کې به شفافیت ترمنځته کوو. بله برخه د خری پراختیا د ایولی صاحب په همکارۍ، د ادارې په همکارۍ مو وعده ده چې موږ تاسې به خوست ښار په ګډه پراخوو. په ښار کې متحده ده چې زه به ټولو ادارو سره په همغږۍ خوست پراختیا ته دوام ورکوو.
انجینر بصیر له دې دندې مخکې له 5 کلونو را په دې خوا په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام سیمه ایز مشر و، چې 2 ورځې وړاندې د ولسمشر د 1593 ګڼه حکم پر اساس د خوست ښاروال په توګه وټاکل شو. د نوي ښاروال د پیژندنې غونډې ته خوست والي حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې ویل چې
اوس هم درته وایم چې یوازې انجینر صاحب بصیر په دې ښاروالۍ څه نشي کولی، خپلواک صاحب په دې ښاروالۍ یوازې ځان باندې څه نشو کولی، تر څو چې ټول لاسونه ورنکو، بنا احساس د مسؤلیت وکړو، کاغذ، پلاستیک، پیپسي بوتل اضافي دا په ښار کې ونه غورځو، د ښار د محیط په ښکلا کې ټول ونډه واخلو.
بلخوا د خوست پخواني ښاروال هم رسنیو سره په یوه خبري ناسته کې د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه. خپلواک وویل سره دې چې یو کال ښاروالو، خو په دې موده کې خاریانو ستر ملاتړ او عملی همکاري ترلاسه کړي وه. په دې کال کې 34 میلیونه افغانۍ عواید لوړ شوي ول. په اداره کې د فساد مخه نیولې وه او د ښار لپاره د 221 میلیونه افغانۍ په لګښت 14 پروژې ډیزاین کړې وې چې د مرکزي حکومت څخه تایید ته منتظر ول.
5 میلیونه پیسې زموږ په بانک کې لرو. ښاروال من حیث ته یو 15000 پولیس صلاحیت لري چې دا مصوبه د شورای وزیران د قانون خلاف دی، صلاحیتونه دې موږ اخیستل شوي دي. وسایط تاسو وګورئ، زموږ وسایط شپږ شپږ میاشتې قرضونه دي. دا معنی لري چې باید پرمختګ مخاطر رامنځته نه شي.
پخواني ښاروال کرامت خان خپلواک وړاندې ویل چې په تېر یو کال کې د ښار د پاکولو لپاره تر 10 پورې لوی حشرونه ترسره کړي چې لسګونه زره ښاریانو پکې برخه اخیستې ده، او د ښار د سمسورولو لپاره لکونه نوي نیالګي کینولي چې د پرلپسي کنټرول او څارنې له کبله شنه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
جورج ایچ ڈبلیو بوش چې د 1989
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاست. د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوله برخه په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش پلار په خپل نوي کتاب کې د خپل زوی پرمرسیال او د وخت دفاع وزیر سخت انتخابونه کړی دي. جورج ایچ دبليو بوش د خپل زوی مرسیال ډیکچینی، خدایي او دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد یو متکبر همکار بللی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
جورج ایچ ڈبلیو بوش چې د 1989 او 1993 کلونو ترمنځ د امریکا جمهور رئیس وو، د خپل زوی د جمهوری ریاست د 8 کلنې دورې او د عراق او افغانستان د جنگونو په هکله کلونه چوپتیا غوره کړې وه. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په خپل نوي کتاب کې چې د خپل ژوندانه کیسه کړې، له ځینو مسایلو پرده پورته کړې او د خپل زوی دوه لویو مرستیالانو باندې سخت انتقادونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې مشر جورج بوش د خپل ژوندلیک لیکونکي جان میچام ته ویلي چې د امریکا پخوانی مرستیال جمهور رئیس دیک چینی یو عقدهی سړی دی چې خپل شخصي امپراتوري جوړه کړې. هغه دغه راز ویلي چې خپل زوی جورج بوش د دیک چینی د افراطي نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلی و. مشر بوش دا هم ویلي دي چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد د زوی متکبر همکار و چې د نورو نظریات نه اوریدل او پخوانی جمهور رئیس جورج بوش ته ناوړه خدمت کړی دی. مشر جورج بوش پخوانی مرستیال جمهور رئیس دیک چینی څخه خو پیژني چې په 1991 کال کې له کویت څخه د عراقي ځواکونو د ویستلو د جنگ په مهال دفاع وزیر و. جورج ایچ ڈبلیو بوش ویلی دی کله چې دیک چینی د ما د زوی مرستیال شو، نو سخت توندلاری شو او بیا هغه سړی نه و چې ما پیژنده او ما سره کار کړی و. مشر بوش وایي چې دکچینی د خپلې سختې محافظه کارې مېرمنې تر تاثیر لاندې و. خو دا مني چې خپل زوی یې چینی او رمسفیلد دواړو ته پراخه واک ورکړی و او په ځینو مواردو کې یې داسې خبرې کړي چې د یو جنګ خوښوونکي سړي تر خولې راوځي. نیویارک ټایمز لیکي چې مشر جورج بوش د خپلې بیوګرافي یا ژوندلیک لیکونکي جان میچام ته ویلي دي چې زه د ځینو خبرو او څرګندونو په هکله چې هغه مهال شوي اندېښمن یم. ځینې دغه خبرې خپله د ما د زوی جورج بوش وي او ځینې نور یې د هغه د شاوخوا کسانو وي. مشر جورج بوش ویلی دی چې توندې او تیزې څرګندونې په اسانۍ سره د خبرونو عنوان جوړولی سي، خو حتمی نه ده چې کومه ډیپلوماتیک ستونزه حل کړي. مشر بوش په ځانګړې توګه د شیطانی محور تر عنوان لاندې په 2002 کال کې د پخواني جمهور رئیس جورج بوش وینا ته اشاره کړې ده. په دغه وینا کې د امریکا دښمن هیوادونه عراق، ایران او شمالي کوریا شیطانی محور ګڼل شوي وو. مشر جورج بوش ویلی دی چې شیطانی محور او داسې نوري خبرې زه فکر کوم تاریخ ثابته کړه چې کومه ګټه نه درلوده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا میزبان شما هستم. در برنامه شنونده های عزیز امروز در مورد بیماری سینه و بغل و زکام صحبت میکنیم و دوست عزیز در برنامه دکتر صیب عبدالسلام ریحان متخصص داخل اطفال مهمان ما هستن و در مورد بیماری صحبت میکنن. دکتر صیب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سینه و بغل و زکام معلومات بدین که چرا اطفال به می بیماری زود مصاب میشن.
تشکر. ما بنابه خود عرض ادب و احترام به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی دارم. خدا کنند که صحتمند باشند. سینه و بغل یا از روز پیش اگر بگیم ریزش و زکام، یک حالت التهابی طرق عروقی تنفسی که در ماقص، بینی است و گلو است که معمولا سبب اساسی و اصلی از ویروس می باشه که خود گذر است. اگر در روزایی که ما شما ریزش و زکام هستیم، اگر ما یاد بگیریم و یک ذره دان و بینی و گپار پاک نگاه بکنیم، از دود گرد و خاک اجتناب بکنیم، انشاءالله که زینت ممکن که سینه و بغل نشه. و اگر اینی گپا مراعت نشه، این حفظ صحت و وقت زکام و ریزش مراعت نشه، نگه در این صورت ممکن که طرق علوی میکروبایش به طرق سفلی، یعنی شش و برانشی و تراخیا و این گپا انتقال بکنه و باعث سینه و بغل بشه. پس ریزش زکام و سینه و بغل با هم لازم ملزم هستن. یعنی هر انسان ممکن که اول ریزش زکام شه و بعد سینه و بغل بشه. خب در شرایط حالی کابل و یا افغانستان ما شما میبینیم که گرد، دود، خاک، مشکلات و نبود حفظ صحه در خانه از یک نفر زیاد سیستن و غذاهای غیر صحی و همچنان امراض گوناگون دیگه و یا زدن سیگریت به شکل زیادش در فامیل، اینی گپا کلش باعث از این میشه که اکثر ما شما به سینه و بغل دچار شیم. و زیادتر از او موسم سرما هوا سرد شده و هرگاه که هوا سرد میشه تمام میکروبایی که در طرق تنفسی ما شما از به شکل اپورتونیستیک میشه که بعد هوای سرد فعال شون و باعث التهاب طرق علوی تنفسی و طرق علوی سفلی تنفسی شون.
زنده باشین دکتر صاحب. کدام علائم نشانه های امروز بیماری سینه و بغل چی است؟
چون گفتیم که زکام و سینه و بغل، در صورت اول زکام یک حالتی است که مریضا از سوزش بینی و دماغ و گپا شکایت میکنن، از اوریزی از دماغ شکایت میکنن، حتی یگان بار بینی مریضان بند میباشه و تنفس سهی ندارن. بعدا این مریضا از سلفه شکایت میکنن، سلفه و امراض سلفه ممکن که درد سینه موجود باشه و بعد از او اعراض علائمی از سینه و بغلی است که مریضا تاو داشته باشه، تعداد تنفس از زیاد میشه از نرمال. معمولاً اگر ما معمولاً اطفال در نظر بگیریم، باید مادرها و پدرها بفهمند که تعداد تنفس اگر نوزاد دارن، یعنی تا یک ماره ممکن که تا سه ماره تعداد تنفسشان اگر از 50 بالا شوه.
دکتر صاحب بعدن صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، نورالله از ولایت زابل. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خیر بخیر ندیدم تو خلاص زابل روی خط هستم. دکتر صاحب سلام میگم.
و علیکم سلام.
بفرمایید برادر، مشکل تان بگوین.
تشکر خواجهم. دکتر صاحب مسئله را هم میخوام دادم. زمانه یه کسی نظر داره فکری شمال تو کنده نیستم داره داره اون روی هر شمال فکری بند فتال که دوست داری زمانی سه داری
برادر میشه سوالتان تکرار کنین؟ گرفته نشد سوالتان. صدایتان هم امیجایتان هم تغییر بدین، صدایتان درست نمیه. آه درست شد، بفرمایید.
سوزاری دوازاری؟ دوازنی یعنی یو څوک د بازار کې ګرځي خپل دغه پوز نه پټي یا پوز نه پټي یا ګرد دود د تنفس کوي، ممکن دا سینه بغل باندې مصاب شي. تا ورور خود ودا فکر ممکن په کابل کې دلته خلک څلور پنځه دفعه په کال کې سینه بغل شي، نو دا څنګه خطرناک حالت نه ده. خو بیا هم توصیه دا ده چې باید کله چې دا ورور دی چیرته چې ګرځي کچېرې ګرد دود خاور چی هغه باید دغه محافظتي دغه په نظر کې ونیسي، یو ماسک شی ولري او په پوزه کې واچي، انشاءالله سینه بغل باندې شي. او کچېرې زکام ورزش کې باید مایعات زیات واخلي او کله په مخ ځي ډاکټر سره دغه وکی چې دغه مشکل حل شي. ان شاء الله د زیات خطرناک خبر نه ملاریا غونډه د ملاریا غونډه بار بار تکراری کیده.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، صحبت ما باقی مونده بود اگر بریدم.
باز گفتیم که معمولا ریزش زکام او ریزی از بینی و گپا و بعد سلفا زیات مادر ها زیاترن، اگر اطفالشان یک بار هم سلفا میکنن اونها ور خطا میشن.
باز هم یک دوست ما روی خط هستن از ولایت پروان. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکل تانه بگوین.
هم بخیر سیگه من دکتن سر نده بختنه و ما ویلی چی دقا زکان یا ریزش خلق کوایی چی یخ یا و با تاوان مرتکایی ایا دا خبره دکتیا ده او تشی نپریز بود که بده مرز بانه چی اختصی اختصی دقا دکتر سر نده بختنه و دیگه بیتکن.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو.
خو گران اورورا، چون زکام و ریزش یا ویروسی حالت ده، یعنی پدې کې د وجود معافیت چټیږي او مریض مرزي کچری مو تاسو پدې حالت کې پریز وکو یا خوړس یو نه خورو، نو ممکن دا مریض د مو تاسو دوامدار سي. په زکام مریضش کې هیڅ پریز دسته، حتی تاسو باید قوي خوراک وکړئ، ګرم شان مایات زیات واخلې نسبت نورمال حالت ته. فقط یوازینی پریز هغه لګر دود خاور نه سي، هغه تاسو دغه د پوز التهاب خو نه کړد وایروسي سي په بکتری باندې بدل نسی. نور جته هیڅ پریز نری دغه بیخي غلط افواد دي. خلق کوی سریزش که فقط چای ډوډۍ وخوري، هغه کچیر دی لیوی خوان غوتاس وجود معافیت چیر ده وایروس غوتاس باندې حمله کړل، لبل خوان تاس غوتاس نور مزال او تضعیفو کچیر پریز کو، نو د ریزش څخه مخ کې ډیر قوی خوړو باید سای وخوري، هیڅ پریز نشته. ورور
سلامت باشین، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام باشین،
خوب هستین؟ مشنام صدایتان، اسمتان، از کجا به تماس شدین بفرمایین.
ما از تماس شدم محمود الحق جاهد هستم، یک سوال داشتم از دکتر.
سوالتان مطرح کنه و صدای رادیوتان کم کنین، بعد از سوالتان پرسان کنین، بفرمایین.
درست
شده نارو بگوین.
دکتر یک سوال داشتم، ما یک دخترک دارم تقریبا سال هست.
چند سال هست بیدار؟
سال یک سال گذشته یک دو بار واکسین هم گرفت، واکسین سینه و بغل و این چیزا را دکل، ولی نو از این پاسال از این یک سالگی به این تمام روزی به حساب زکام هستن، یعنی هوای بینیش میره باز که دوام نکنه این بازی سر پیدا میکنه، یک در سطح سفل هم برده میکنه سعی کردن درزی داره دوا دادن شد امی هر روز هر هفته همون دوایی می نمیتونه از روشی یک در ضعیف هم هست.
خب برادر این مرزک تا که وقت چیز میشه یا نفستنگی امرش پیدا میشه، سینیش هم صدا پیدا میکنه یا نمیکنه؟
نه فقط همین بیایش هوایش میره با یک دوام کنه، اگر دوام نتونه با سر پیدا میکنه با گلونش تو یک در آوازش میگرد.
وزنش به اندازه دیگه تفلا نرمال است یا وزنش هم کم است؟
نه یک در تو قوی است، راگستن این چیزا به حساب بگویم قوی است، من تا لاغر است، ضعیف از بر بشکن است.
این خوراک اشتیا بگه پایش چی درست بیدار؟
بخی خوبش است، اشتیاش خوبش است. من میخواستم یک دوام میگم از خودشون که امیره چطور یک غذای
بتونی تاثیر بذاری؟ این عملات اکثر از طرف شب میاد، از طرف شب یا از طرف روز؟
از طرف روز یعنی شب وقتی
میگیره شب امروز دنیا بهتر تعلق. خب تشکر برادر. معمولا طفلک شما ممکن که یک حالت ما داریم به نام التهاب بینی توسط الرجی یا الرجیک رینایتس میگه. یعنی بعضی طفلک ها معمولا امرای پولین یا گرد دود و خاک یا امرای گلوی گپا یا امرای حتی پت سمی مویکایی که از جاروی گپا خارج میشه، امرای زی ممکنه حساسیت داشته باشه. پس خوبی است که شما چیزی را پیدا بکن که طفلک شما به او حساسیت داره و ایلام میشه که دوای زد حساسیت برزی دامدار بتین. و یا یگان باری تو میشه که بعضی طفلک ها معمولا از بینی بالا که ایده به نام جیبا یا ساینس یاد میکنه، یا چون میکروبی میباشن و یا چون هر شب که میخوابن ام افرازات پشت گلون میه و گلون درد و زکام و ریس پیدا میشه. پس بهترین گپی است که شما برای دکتر سیب گوش و گلو یک مشوره بکنیم، میمش ممکن گنا براتان یک عکس توصیه بکنه و همو ساینس های دیدش کنم چرک داشته باشه و یا میشاید الرژی حساسیت داشته باشه.
زنده باشین دکتر سیب. برادر ما عبدالله از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مولا دکتر صاحب دا پتنه دستینه بغل مو په دغه کې په ولسوالۍ کښې په دې ولسوالۍ کښې ډاکتر نشته دی. دلته په دې دوکانو کښې دوایې خرڅېږي چې د امپنسلین پودر دی یا د سرین پېچکاری دي، بیا دا وګرځوو ایا دا تاوان لري که نه لري. او بل مې یو محصل دی دی هغه سر شوی د وسبټ شوی د په سر باندې یو د دغه دپاره ډاکتر صاحب یو مشوره را کړل.
سر باندې څه شوي دي وروره؟
په سر باندې سر یې په کوچنینو باندې شوی ده، اوس لوی غټ شوی ده، خو پر سر باندې وېښتان نه راځي.
ګرانه وروره، اول خو برنامې ته ښه راغلې. بعد له هغې نه چون ستاسو ممکن د سینه او بغل او د زکام مریض مال فرق ونه شئ کولی، نو بهتره به دا وي چې کله ستاسو مریض مریضېږي اول ډاکټر سره مشوره وکړي، بعد له هغې نه دوا ورکړي. چون امپیسین یا سیفټرایزون دا ټول انټي بیوټیکونه دي یا د میکروب ضد دواګانې دي، او دا مونږ په ډېر سخت حالاتو کښې مریضانو توصیه کوو. نو که چېرې دا دوا هر څوک په خپل سر توصیه کړي، ممکن یوه ورځ داسې راشي چې ستاسو دا مریضان د دې دواګانو سره مقاوم شي او بیا ممکن هېڅ دوا پرې تاثیر ونه کړي. نو دې ته ښه خبره دا ده چې تاسو لږ زحمت وباسئ، هغه تر هغه ځای کې چې هلته ډاکټر وي هلته خپل مریض بوځئ، ډاکټر صاحبان پرې پوهېږي او هغه به تشخیص کړي. بل سوال هم دا ده، کله چې د یو چا سر سوځېږي هغه جلد هغې ته سکار ټیشو وایي یا سخت شوي انساج جوړېږي، نو په هغه باندې هیڅ وخت ویښتان نشنه کېږي وروره. دا داسې یو مشکل ده. نو بیا هم که تاسو زحمت باسئ نو زحمت به هم بېجایي، چون دغه سر خپل هغه طبیعي حالت له لاسه ورکړی ده، دغه جلد یې سوځېدلی، هغه سکار تیشي جوړه شوې ده چې په دې وخت کښې ممکن په دې سر باندې هیڅ وخت ویښتان نشنه نیسي وروره.
زنده باشین ډاکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از بالامرغاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکتر صاحب، سلامونه وایم. او دغه لرم چې دغه یو شی وړم، دغه خود دغه د سینې برابر وپړسېږي، په ډېره درد م کوي، ډېر په ازاد یم، ډېر ترې وخته پورې دا ورک شي. بیا د ماخوستن ماښام د خوا څخه ډېر په تکلیف کېږم، او دغه د هره غذا چې وخوري په ما باندې تکلیف کوي. ما دغه د څه شي
وروره، له غذا خوراک نه دې وروسته زړه هم بد کېږي؟
نه نه کېږي. څوک دا اوس که دا غرمه ما زه ډوډۍ وخورم، بس یو نیم ساعت بعد به د پاسوب وکړي، درد کوي. بیا د ماخوستن داسې کېږي.
او ورسره بیا یادولو وانځې درد کوي ورسره وروره، معده دې ورسره سوځېږي نه سوځېږي؟ ګرانه وروره، دا مشکل دې د معدې ده. او چون ستاسو معده کچه کله چې خوراک کوئ په خپله دغه خوراک سړی وکړي، شل دقیقې بعد معده ورسره اسید افرازوي. کله چې اسید افراز کوي نو دا د معدې پړسوب او دا پیدا کېږي. خبره دا ده، هغه شان چې معدې دپاره خراب دی لکه نسوار، سګرټ یا مره، چارچار، سرکه، دا شان نه پرهیز وکړي، او کوشش وکړي چې خواړه کم وخوري ولې زر زر وخوري دوه. او که چېرې بیا مشکل وي نو ممکن دي او داخلي ډاکټر سره بیا مالته مشوره وکړي وروره.
سلامت باشین ډاکتر صاحب. اطفال که د طفولیت زیاد سینه او بغل میشه، آیا د بزرگسالی هم بالای زیاد تاثیرات البته منفی داره بالای زندگیشان صحتشان؟
اعراض علائم سینه و بغل گفتیم که معمولا طفلک ها اگر بعضی مادر ها اگر طفلک هایشان در شب و روز یک یا دو بار هم سلفا میکنه، اما پیش دکتر میگه که طفلک ما سلفا میکنه، باید مادر ها و پدر ها بفهمه که سلفا یک ریسپانس یا ریفلکس یا کسی دفاعی وجود است. وقتی که با ما شما در تنفس خودگرد خاکی گپار تنفس میکنیم و همین سلفا است که خارج میکنن، پس سلفا یادی رو باید ناسی بغل فکر نکنن و باید تداوی نکنن و باید ورخطا نشوند. سلفایی که اگر طفلکا را به خوراک نمیمانه یا طفلکا را معمولا از خواب میخیزانه و یا اینا را یا ممکن بعض طفلکا هم رای سلفا استفراغ میکنن، این سلفا باید تداوی شوه. و زیادتر سلفا 95% ممکن در بیس گلونده، ریزه، زکام، گپا باشه. یعنی هر سلفا سینه و بغل نسته که یک موضوع. اگر هم رای سلفا مریضا درد سینه داشت، تعداد تنفسشان زیاد شد و مناخیران فیشن یعنی سراخهای بینیشان وازو بسته میشد ای بیمنه که طفلکا سینه و بغل است و همچنان ابی خود صدرشان باید پایین و بالا بره، یعنی فرو رفتگی از جهات کم شوه یا تنفسشان به سختی شوه یا ناخونایشان سفت شوه لو که بینیشان سفت شوه یا لبایشان سفت شوه، حتی بعض طفلکا هم که کشیر مادر گرفته ندارن. پس این حالتایی است که اینا باید عاجل اقدام کنن و طفلکای خود را پیش دکتر یا پیش خانه انتقال بدن.
زنده باشین دکتر صاحب فضل رحمان از زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
خوردیان پشتو را
سروید
زبان پشتو باید فضل رحمان دستره میشه سوال دی پختو که پشکل نسته بار
قربان دکتر ساز ما نه مشکل ده بس کسیم ساتی دغه موضوع زنده نفیر بکشنیانو از مرسیات عوضه خفل سوای مازما ده نزدسی ده و تلجی پلار بانی نراجی ستونی می ار وقت ده نیسان بندی بس زیگر می تختایی ده دیف بارک
تاسو کوم اول چنل لري چار سيګريټ نسوار چنوي
نسوار کوم بل امن نه لرم
چلم چنوي وروره
نه نه نه
ساتنګي درته پیدا کیږي
ساتنګي
او ساده بند بند کی کله کله سپلار دي ستړي کیږي
بس ستړي سم ستړي کیږي نو تا ډیر آسان ستړي کیږي
او د شپې له خوا بالښت چی ټټی کیږي کجیږي ډیر وروره
دا سمیا نه نه ستړي نه ډیر
د شپې له خوا خو دا ساتنګي د خو بن روي کیږي
راځي
چې زم کله کله راځم
سم باسته د ما مو بوتي باسته ستو عمر باندې څو کال وروره ما غره زاد نه ځان خاص کوستي باندې د تلر لارې
ګر سره عمر باندې څو کال وروره
دیش کله
خا فشار د کله څکړې ده
فشار نه دي معتدل برابر فشار ده
نو ګران وروره ستا ممکن د پورته ما مخکې هم وکړل چې دغه پوز نه پورته سوري دي چاغې د جیبونه یا ساينس وایي دغه ساينس وظیفه هم داسې کلم غو تاسو دغه یخ هوا تنفس کوو یا ګردار هوا تنفس کوو دغه هوا پاکي او هوا مرطوبه کې متاسف سره برابرې نو کله کله دغه ساينسونه سي چرکو کې یا ډک سينو د پوز بندي او معمولا موږ تاسو تنفس لخلي نه کوو کله چې د شپې ودی کې هم دغه چرکې فرزات شاته راځي د هغه ته پوس نزل جب وای یاد د پوز شاته د افرازات راځي د شپې هغه میکروبي افرازات دی بس کوم تاسو تنسلونه یاستونه په درد کې او د مشکل پیدا سي نو که خبر ده تاسو یو د ګوشګول ډاکټر صاحب سره مشوره وکي هغه به تاسو یو د جيبو عکس واخلي که مشکل یو عام تداوي کی او تداوي ضرور خبر ده ځکه چې دا بیا ورسته نور مشکل درته پیدا کیږي ورور
څنګه بشین ډاکټر صاحب زه مې شنو دي کی موري خط هستن بله سلام علیکم
مرکم یا رزش بل یه نفر نه بل نفر انتقالیگی تا نه یه نفر نه رزش بل نفر انتقالیگی
خوب جان یه واسطه باشه یه داغ ریزش از کام چون یا وایرسی و میکروبی حالات ده کلی چی میگو تاسو داغ اکثر پداغ تلویزیون کیم رازی یا پداغ بینرو کیم داغ کسی است سه کلا وای تاسو پرانجای که وای یا کلا تاسو خای که وای نو مخته اول سوال چه اونی سی ام داغ خبر داد چه کلا میگو تاسو پرانجای چه کو داد خلی لواب افرازات یا دپوز افرازاتم بلچات انتقالی گی او دا مطلق رو دیکه خبر داد چه کلا میگو تاسو ریزش از کام پیدا کیگی کلا چه پرانجای که وای یا تو خیگی باید پوز بانی اول سوال چه اونی سو دا افرازات مطلق بلچات انتقالی گی و سخت ساری دخوری
زنده باشین دکتر صاحب بازم یک دوست دیگه مروی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم سلام محترم رسولم ده ادرینا
بفرمایین صدا شما رو ما میشنیم
زه دکتر صاحب من اختان ده علیتی یو کلات زه نیم سیره یا زه نیم سر درد لرم من دا درد می خی طرف دی
سردردی وقت که به اوخ کلر در نرازی اوخ که که یه ورده سر رو را؟
یوی سرگی نمی اوخ ازی او یو اندازه می غواگم و سر بندی
اوزو دیو سر بد کیگی رو را؟
نه
پوز خود دیو سر نبندگی پوز خود نبندگی رو سر؟
بس اکم طرف که چه دردوی ماغ طرف تازه می بنده ایده بل طرف
که استاز مشکل نیم سره ایمه ممکن استاز هم در پورت در ساینسو چرکوی یو طرف ایدی تا یونیلاترال ساینوزایتس وی یا دیو طرف در جای به التهاب نو دغه خبره ده چې ګوشول ډاکټر سره مشوره وکړي یا داخلي ډاکټر سره څنګه تاسو دغه تندې یو عکس واخلي ممکن چې کولی او دا ډېر اسانه تدوی لري ډاکټر
صاحب مو مسله کې قبلا مطرح کردم که د طفولیت زیات سینه بغل
دغه موضوع ته بود کې گفتیم که اگر یگان سلفا داشته باشه مداره باید ور خطا نشه تمام سلفا سینه بغل نیست و سینه بغل بر خود اعراض علائم در طوری که پیش یادآوری کردم و گپ موضوع دیگه ای است که اطفال که در خورترکی سینه بغل میشن دکایل بودن اگر اطفال که آسما برانشل داشته باشه ممکن در وقت دکولت هم اگر یا صحیح تداوی نشوند و کنترل نشوند ممکن که این مشکل برس پیدا شود. ولی سینه بغل چیز حتمی نیست که یک کسی که در خورترکی سینه بغل میشه ممکن این تفلک شیر چوشک بخوره، ممکن چوشک خشک گرفته باشه، ممکن پدر و مادر از پشتوی طفل خود سیگریت بزنن، ممکن این تفلک بعضی غذای دستای چتل خود دان خود بزنه و از گلوندرد شود و الا این تفلک ها ممکن سوی تغذی باشه، معافیتشان پایین باشه که ایگه پا در کلانی نیست.
یعنی اطفال که سوی تغذی باشن یا زود
سینه بغل میشن، تفلک هایی که سوی تغذی باشه، تفلک هایی که از سه ماه یا از یک سال پایین باشه، تفلک هایی که شیر مادر نمیگیرن، تفلک هایی که شیر چوشک میگیرن، اینا زیاد سینه بغل میشن نسبت به تفلک نرمال. پس چون وقتی که اینا کلان میشن این گپا دیگه نیست و ضرور نیست که این مردم
واسه
تشویش باید نداشته باشن.
تاسو هم کولای شئ چې خبري آل شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبري آل شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.